مشال لړی ته تاسې غوږی درنو اردوونکو اوس تاسې پام د جمهوریت اونیز خبرونه په لور راګرځوم. د جمهوریت نننې خبرونه له تیری هغې سره تړل ده. په نننې خبرونه کې به واوري چې پر اوږدو مبارزو سربیره ولې د پاکستان پښتون مشت سیمو سیاسي ګوندونه ولسته د هغوی حقوقو په ترلاسه کولو کې نه دی بریالي شوی. لدی سره سره مو دا موضوع هم اسیړلې چې د 1980 لسیزې د جمهوریت بهالي تحریک په سیر غورزنګونه آیا اوس هم موضوع او مناسب دی او کڅنګه. دا خبرونه هر ونی پامیر ساحل جوړوي. د پاکستان په خوانی پوځي واکمن ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت بهالي تحریک څومره موثر وو؟ پر اوګدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان مېشته پښتانه له بیلابلو ننګونو سره ولې مخامخ دي؟ د پښتنو ملت پال غوندونو پر خپل ټولو هلو زلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی؟ لدی سره د ټولو مقاصد نو ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوریت سیاست مهم دی او ګټور ثابتې دی شي او کنه؟ پرنننی دور کې د پښتنو ملت پال غوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون مېشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقوقو ورکول شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت پرنننی خبرونه کې چیړل دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ. جمهوریت اوریدونکو د جمهوریت نننې خبرونه له تیري حقي سره تړل ده. په تیري خبرونه کې تاسو واوریدل چې په 1980 زیږیز کال کې د پاکستان پوز مشر جنرال ضیاء الحق جمهوریت حکومت رنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپال سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالي تحریک وچلاوه چې MRD مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1983 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څنګه په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو، نور باندې پاکستاني امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمیر فعالان ووژل شول او ځنې جوړل شول.
موږ له تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړو، ډېر درنې ګولۍ او بالکل مخامخي ورولې.
تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاء الحق مارشالله پر ضد احتجاجونه روان ول.
د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو، د وطن جمهوریت ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ په ټول ملک کې د مارشالله د تور نظام خلاف مظاهره کړي. د جمعې ورځ وا د کویت د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی، نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکی تل دیوی او مارشالله مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و، دا ډیر پرم نه جلوسو.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشو چې پکې څلور کسان ووژل شول.
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرګرو او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شوو کې یو ولسیار نومیده. د هغه مور وای زوی د محمود خان سګزی د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی وو او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو، موږ خو د نارو ولاو د شلیک را دی لوړ کومه جت ور ناس ماشاله وکنه. نو په دې کې خلک سر میدان کړ پر محمود خان ته ټوپک نیولې. د راپورټ محمود خان ته ودرې دي هغه ګولې په دې کې مشته. نو خلک ول ما خلک ته ویل مال ځغلی تاسو لارز ما کار راوکی ما کار راوکی.
د ول سیار مور حضرت خوربیبي وای زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
د تاثیر د دې د ماته درش کار کوي چې خور موږ د پښتنو لپاره دا چې موږ ول ما ول کور به سور زغون کوم سور زغون مې نه کی دا ارمان د ګورغان لور وروړم. هغه څه یې ورور مور سو کهرمان د خپل ډیرو ارمان وسره ونه دې غار د خپل غټو سنگر وسره.
په تیر خبرونه کې تاسو ټوله کې سواوري دا چې څنګه د پښتونخوا ملي او امي ګوند غړو او مشرانو د جمهوریت بحالۍ د تحریک یا ایم آر ډی د برخې په توګه حالې ځلې کولې. خو دې تحریک په کتو ځنې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې څېړو. لومړی دا چې که د نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا، هند، زیمبابوې او ځینو نورو هیوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څېر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې. خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې خپل ټول حقونه واخلي؟ په لندن کې د بی بی سی خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې.
د پښتنو خو یوه خوشبختي او پر همدې مهال بدبختي دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ییز جنگ مرکز پاتې شوې دي. یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزې سوي دي، قرباني دوی ورکړي، د وطن د دوی خراب شوی دي، کلی او کورونه د دوی وران شوي دي، خو ګټه یې نور وړې ده. یعنی که موږ د باچا خان مثال ورکو یا د خدای خدمتګار، د هند د ازادۍ تر ټولو سخته مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سوه چې باچا خان خپل فعالیت پکښې درلود او د خدای خدمتګار غورځنګ پکښې روان و، خو ګټه یې ټوله هند واخیسته او په نتیجه کې هند هم آزاد شو او پاکستان هم جوړ شو. خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه، ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې و چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي.
داود اعظمي د ایم آر ډی مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټابلیشمنټ دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلادیش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي.
په دې کې د پاکستان اسټابلیشمنټ یوه بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنګلادیش ته جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لس کاله تېر شوي وو، نو د دوی بیره دا وه چې دغه خامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي. یعنی یو خو دا دی چې د دوی مرکزي حکومتونو دوی ته د شک په سترګه کتلي دي او پر دوی یې باور نه دی کړی. او دوهمه خبره دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې و چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یوه لویه مبارزه روانه وه، نو پر دوی باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهمه مځکه کې پراته دي، خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه، نو دوی باید کنټرول کړای شي، دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی یو خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی.
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت، ستا مشران، ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سړی ستا د ګوند ملګري یا ستا د ګوند ملګري د خپل کلی باوري سړی جوړ شي. زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زموږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې ولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی، امانتدار، باکرداره او زیرک وګڼي، اله به دا کار کېږي. د ولس فیصلې تل ډېرې په شعور ولاړې او ولس هیڅکله د غلط سړي، د غل سړي، د دروغجن سړي، د بې کردار سړي ملګرتیا نه کوي. او دغه درېیمه خبره هم ده چې زموږ په ولس کې چونکې رسنۍ پردی دي، ورځپاڼې پردی دي، ټي وي ګان پردی دي، نو هغې د ولس د بېلارو کولو ډېر په تېزۍ سره کوشش کوي. دغه وجه هم ده چې زموږ کوم په ملګرتیا قوتونه دي هغې دغه وسایل نه لري کوم چې زموږ مخالف قوتونه لري.
وطنپال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره دا اړینه ده چې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي، ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنی لري.
سیاست او جمهوري سیاست دا د هر قام د ازادۍ، د خپلواکۍ، د سیالۍ، د خوشحالۍ زیری وي. کوم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي، کوم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي، کوم ولس چې د ولسواکۍ لپاره مبارزه نه کوي، تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او لخپل پلارني کوره لخپل پلانری هیواد یو رک که گاندی سیاست نه وکړي نن به هندوستان نو که نیلسن منډیلا سیاست نه وکړي نن به تورپوستي سیال نو مونږ سیاسي مبارزه او جمهوري مبارزه د قام دپاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه ګڼو که دا نه وي زمونږ قام به ورک شي او دا نن چې په مونږ کومه بده ورځ ده د دې وجه دا ده چې زمونږ ولس لا په صحیح معنو کې جمهوري سیاست نه شروع کړي زمونږ ولس لا په رښتینی معنا کې د ولسواکۍ دپاره د خپلو ملي ګوندونو ملاتړ نه دی کړی که په ملي ګوندونو کې به خامې وي دا به داسې ایډیل نه وي مونږ د خپلې خاورې د خپل وطن د دې بدې ورځې د بدلولو لومړی او واحد حل چې ګڼو هغه جمهوري پارټي ګڼو.
اوریدونکو دا خو د پخوا کیسه وه. د خبرونې په دې برخه کې وزدا چېړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه لڅ ډول ننګونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې کلونو 1903 زیږیز کال وسنی وخت راشو نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربیره د ګوادر کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لویې مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولی شي چې له خپلې واکمنۍ په ګټې اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې یوه خوله دي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته به د کاشغر ګوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنه کړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوري مبارزې ته دوام ورکوي کوي.
دا خبره موږ ډېره توده کړې ده او هر حلقه ته هر سرکل ته حکمرانانو ته دا موږ رسولې ده او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل د اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه او خپلو ګوند ته خپلو ولسونو ته دا خبره ښکاره که څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمي نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د ښاریانو په حیثیت چې پښتون د دې ملک تر څو پورې ښاري وي نو زه به د غوري حقوق وي چې لکه د پنجاب وي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به تس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی او دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده دا چې کوم خلک دي د هغو ژبه د هغو ملت د هغو خاوره د هغو تاریخ هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دي. دا جرم نه دی دا خو زموږ ماضي ده دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حده چې کولای سوی کوشش کړی دی لږ تر لږه ږغ پورته کړي چې باید چې موږ ته دا راکړل شي باید چې داسې وسي باید چې داسې نه وسي ان دا خپله یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه دا کافي نه دي باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پورې اړه لري چې څنګه دوی د دغه نو حالات سره د دغه ژر ژر بدلېدونکو حالاتو سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې د ځان لپاره یو ګټه لټوي. ان دا د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې هم اړه لري. یعنی په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سختو حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالات کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي زیاتوي اوس مهال په پاکستان کې جمهوریت شته خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپلو خلکو ته پوهاوی ورکړي په حالاتو یې پوه کړي په خپلو حقوقو یې پوه کړي مسایل ور وښیي چې دا مسایل دي او په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولای شي. یعنی بنیادي شعور اوس ډېر مهم دی ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي شوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغسې حالاتو کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار ورسی او پر سمه لار روان کی. ان د مردی غوندی تحریکونه اوس په یو بل شکل کې کار ورکولای شي ځکه د دیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولای شي چې خپل ولس فوکي او غوته شعور ورکي او په حقوقو یې بلد کړي د دنیا په حالات یې بدل کړي او راتلونکي د پاره یو لار نقشه ور په ګوته کې او پر هغه خوا روان.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې پر ډېرو مشکلو حالاتو سربېره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1980 مزیګیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو پوهان دا هم ګڼي چې د اوږدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولسته د هغوی ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نه شول چې د پښتنو سیمه له لسیزو راهیسې د نړیوال سیاست د سیالۍ او جګړو مرکز پاتې شوې. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوري سیاست له لارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د ام آر ډي په نوم په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کردار او هلو ځلو په اړه د خپرونو لړۍ هم پای ته ورسېده. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت